او څنګه چلند ورسره کوي. د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې د خپلې تجربې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واچولم، یو ساعت په همدغه کابل کې ګرځېده، بیا ریاست ته نوتی وي وړو آس یې هغه تحقیق وه. پس له هغې نه بیا قصبې ته لاړو، بیا قصبې نه همدغسې باګرام زندان ته لاړو چې په همدغه ټول په دې حالت کښې هم شکنجه وه، هم وهل وه، هم ټکول وه، هم بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کښې وم، په دوی په زندان کښې وم.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 13 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لورې نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وه. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او دغه شان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویاند خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هېواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریال خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لورې د دوی د کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشرې کمبرلی چیتل له خپلې دندې استعفا وکړه. دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبې په ورځ کانګرس ته هم ورغوښتل شوې وه څو د استازو د جرګې د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
پر پخوانی ولسمشر او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشرې له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپل دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشرې په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبې په ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینۍ دنده زموږ د هېواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 13 موږ ناکامه شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تېروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغې خورا مخلصانه په خپله دوره کې خپل ژوند د هېواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایډن ویلي د جولای 13 پیښې خپلواکه څېړنه دوام لري او دی به یې نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لږۍ مشر پیټ اګیلار ویلي د کمبرلی چیتل استعفا ښه پرېکړه وه.
We're shocked by the events and
the فکر کوم د دوړ خو استازي د ترور د هڅي او سره تړلې پیښو په اړه په شاک کې وو. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې ځینې مسؤلیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روانې دي. د دوړو ډلو استازو پر هغې د استعفا غږ وکړ، نو زه فکر کوم دا یو ښه پرېکړه وه. اسوشیټد پریس په خپل رپورټ کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشره کمبرلی چیتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال آن د ځینو ساده پوښتنو په ځوابولو هم عاجزه وه. د جولای په 13 د امریکا په پخواني ولسمشر او د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې 100 مترۍ څخه ټرمپ نښه کړې وه او په ډزو باندې د هغه ښی غوږ ژوبل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرت سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان وررسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کمبرلی چیتل چې له 2022 کال د پټو خدماتو د ادارې مشره وه، دا پیښه له 1991 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن هم وشتل شوی و د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. دلسکون و آثار و معلف همیش خلیل د تلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کلی دی تاخرو حتی تا دو کالمخ کی هم دی عبدالعجان عابد دی یو دیوان چا پاوا پا وی و لند یا دوان هم دی کلی ده.
دولسی شاعر گلمن وزیر کویر لیکلی مقالی او شیرون چا پیشه.
یا توک تو رشپک راغی دی تاریخ دی تو رشپو بیده چا پوتا پروبوی تو رو سور و شین چادرو.
په خوست کې کتاب علمی بهیر د قبایل او پولیسه کې کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه می د پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
کله کله مثلا یو غیر مسلکی کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معلوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خپرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکه هم پکې نیولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاکه هم ورسره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د یکشنبې په ورځ جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د چبان دی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو که د کورنۍ د غړو په وینا حافظی هم سمکار نکوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څانګې استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخښلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه لا هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نږدې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیش به خدای وبخي یوه لویه ملي هستي وه او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډېر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کار یې کړی وو او د ده کارونه به د آیندګانو دپاره د استفادې وړ او د تکیې وړ وي.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ د مرحوم همیش خلیل آثار څرنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داسې وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډېره نوې وه ډېر کم کار شوی وو. د پنځوس په لسیزه کې د میلادي پنځوس په لسیزه کې د پښتو ډېر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجري دیوان د سعید خټک دیوان د مکاظم خان شهیدا دیوان د بېدل دیوان یعنی د دیوانونو یوه سلسله یې شروع کړه. د دې وخته ډېر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همداراز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په آخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی وو چې د دوی لنډه پېژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د ده هرې خواته پام وهاته د ماشومانو لپاره آثار لیکلي وو. دا ټول هغه کارونه وو چې نوي شروع شوي وو او اکثر یې دا شروع کړي وو.
البته لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانۍ نسخې.
بالکل دو چاپ کړل، یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نورو شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه. او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا. او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم، او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي، نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې ده نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې ده کار کړی او ده پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد، تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی و؟
همیش صاحب ته زه په وروستیو کلونو کې هم ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کور یې ډېر لرې ځای کې نیولی و. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر و، ډېر
وبخښه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې به و.
لس کاله زهیر شوی و هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی و، ځکه د ده ژوند ډېر ښه ژوند و. دای سپوتمین و سپوت یې کاوه، لیکن په اخرو کې د ده زوی چې بېرحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، یغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي. په تاکال کې کور و، لیکن دی په دې وخت کې تللی و، ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد، کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه و؟
هغه وخت هم ښه و، حافظه یې ښه وه، کار یې کړی دي. تاخرو حتی تر دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضا یې د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې، څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي:
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنګین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلې شم زه یو زار چاودې گریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام مو یو دی، تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
له دې خبرتیا وروسته مو د کوزې پښتونخوا د یوه ولسي شاعر ګیله من وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ له تکله خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو.
شاعر ګیله من وزیر ته به لیکل شوي شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د یوې ډلګۍ مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې وررسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیله من کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی او شاعر ګیله من وزیر د جولای په اوومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي شو، او وروسته د جولای په یولسمه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. جزئیات د فیروزي عزیزي په دې راپور کې چې ګیله من ته د شاعرۍ او لیکوالۍ ملالې کلیوالې په شعر پیلېږي.
لتا ورست په وطن خوار ګردونه، لتا ورست په وطن خوار ګردونه، لتا ورست ټوټه شوی دل تزرونه، لتا ورست د بیرغ ورقا پکدا، لتا ورست یې تت شوی دی رنگونه.
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي د یوې کمیټې لخوا نه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو، ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپ شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو فعالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوانه سیاسي، ټولنیز، تاریخي، خوانیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو، او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې متلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یادلسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډېره برخه لیلیه ده، نو داس د کوونکو بلدې کتابتونه د ګټه اخستنې ډېر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد وویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا قوي او فراخ کوم. دل الحمد د موږ د قبایل علي لسا زون پسند خدا امتیاز لري چې لیلیه زګون کې لري او شو به تر به ساته دل تشګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې زګون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیسته ته خوخت یو زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نوم یې نوافخان دی، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیا باندې یو مثبت اغېز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه وو چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپلې وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله دا سم پلیز د کاونټ ټایم ته کتاب څخه د ژوند لار ده، بل کتاب څخه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ د ژوند نوړ پړای ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو د خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي لدې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربزو نادر شاکور سپیرا او مساخیل پولیسوالی کی هم شپک کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول په لارو کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاتې وشتمه د خوست قبایلو پالیلي سکه کتابتون پرانیست. لوي خبرچه ورسته می د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو.
پوهان نصرالله ستانکزی د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی به واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، له کله دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تېروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکزی څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا دی چې معمولا لغت یوه کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یوه کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل شي او هغه خپور شي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل شوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ژبه ته. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړي دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاحات د موږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی، همه شمول. اما موږ راوستي همهغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط شوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه شوي دي، د معنوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ ته لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. پښباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا په افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه څه کم مسؤلیت، یعنې د شاه ملک خان له دورې نه را په دخوا موږ د تکمین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي، د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي. او دقیقې کې کله کله متاسفانه داسې هم شوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي ښي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاڼه کې. کله کله داسې هم واقع شوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه شوې ده یا ژباړه شوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات شوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو، اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي. سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نام راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19مه پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سله اسلامي فکر نه اخیستل څه او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڑی وړه کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فکر نه اخیستل څه او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له ده چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هېوادو کې له حقوقي اصلاحات سره ټینګار کیږي چې خلک باید ټولنه باید سره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقي اصلاحات ګډوډ شوی دي. مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن همغه یو اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي؟
په غربي نړۍ کې، په نوره دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلیږي، د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسي وي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، یعنی غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بالمال، مانا دا ده چې ښځه خپل مېړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکالعت نه، زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم. یا مثلا مهر مې در بخښم، مال دې خپل ازدواج له حق نه خلاص کړه. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص که یو مرض ده چه اقل صعب علاج ده، علاجی گه نه، دای که ولی سی محکمه تلاسی او ده ازدواج انحلال وولی که چیر ثابت کرده. یا مثلا میره نفقه نسی ورکه ولی ده عدم انفاق پا نتیجه که هم ده خزه که ولی سی محکمه تا مراجعه او که بران تاسوی التگوره چه طلاق پا مطلق دولی وازنه صلاحات بیر دلیل ده اسلامی حقوق رو دمو پا قوانینه که ده میره حق ده. اما دا که تفریق، خلا، متارکه، قضایی متارکه، دا چه ده انحلال دولونه، ده زواج ده انحلال دولونه دی، دا که ده طلاق معادل استعمال که دلو اشتباه ده.
پوهند سنگزی، پو حقوقی اصطلاحاتو که ده زرو کلماتو چه جنو تا تاسو هم اشاره وکره موجودیت، فکر نکوی چه ممکن ده سبب شوی وی چه نوی زوانان تری خبر نوی، نو دی سنجی تا بچرنگ حل لاره پیدا کن؟
دلار اول خو ما مخکار کړو دولت وظیفه ده، ما به هم د وزارت عدلی وظیفه ده، او د قضایی ارگان ستره محکمه، او نور حقوقی مؤسسات و حتی این شوگان و غیر دولتی مؤسسات و چون خطی کارونه که دوی باید حقوقی تبلیغات رو که په تخنیکی لحاظ خو حقوق دعوی کله چې قانون خپور شو بی خبری له قانون نه عذر نه پیژندل کیږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې دومره لوی مجازات لري، استدلال دارم چې دا د دولت یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي کې باید ځان پوه شي. خیال موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې د اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوېښت ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري له شمېره زیات دا کولی شي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسوي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی شي دا اصطلاحات ور ورسوي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډېر وخت ډېره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته ووایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره را اخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډېر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پې پوهېږي خو رسنۍ هم خرابوي. په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کړه ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر رسنی کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زو لاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دولار لري. یوالاره داده چه اکثرا تاسو گوری چه پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زاد ساتی. ده ده حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم دقیده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجه کهی یا ده کمت ده قانون سره مواجه کهی چه دقیقه پا مفهوم نپویگی یا مفهوم رو تا مجهولی بی، نو ده حل آره داره چه ده حقی مشاوری باید حل کهی. ده یو حل آره داره سره باید ده کاموسونه او لری چه پاگه که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر اصطلاح پلان دول تعریف سوایده بران کل ستاس متن وای اگه تعریف تا باید مراجعه او کهی. اینه ده پا ده عادی دکشنری که نکلگی چه تحت لفظ یا اصطلاح ترجمه سوی ده او ده بیالک چه مشکله ده، هم دیل پاره ممکن مغالطه وسی. اما ده ما پیشنهاد ده ده پتوله که چه باید ده حقوقی اصطلاحات پکارولو که لازم احتیاط نه، ولو که یه آوادی متنی، ولو که یه حقوقی مرجع یا رسمی مرجع تلیگر کهی، ولو که رسنیز متنی، باید دیر احتیاط نکار مخصد سی. یعنی پخپل سر جباره منفی طبعات لری.
لپوهان ستانکزی سخه پمننی وراندی پاسادی راڈوی ادبی مچل خبرونه کی لنڈا کسه لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
ننی ساعت تپام نو می باس او پختونو خوند ورکر په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود باس کاوه. نو استاد یې ډیرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو باس وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وو. استاد بیا وویل
چې څنګه وایي نو پوښتنه نشته. یوې محاصلې ور غبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب امانی وکړه، د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي را ووته، د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شېبه په شېبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرپچار تر سړکه ورساوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې ساعت ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچنۍ لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمپل د موټر تر تمځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. سورتونه او دعاګانې یې پر ځان کښکول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړو، د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه، د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې، نور یې د تلو وس نه و. ودرېده، داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لپو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل. سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل. شراب ورته ورکړه دا خود بلبل د سیند نو شګونه جوړ کړو محل